سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو موږ غږه د ازادي رادیو ناوړي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د العربیه هوایی شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه په کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایران متحده عرب اماراتو د شرکت په ویلامی کې وویل شوې کابل ته به په اورس کې والوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربیه شرکت اجرایی رئیس عادل آل علي ویلي چې د مسافرو ته د خو په ارزانه بیه د هوایی خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. العربیه هوایی شرکت کابل ته ډېر شر د الوتنو د بیا پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تېره میاشت فلای دوبی کابل ته الوتنې له سره پیل کړي. د افغانستان بریښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره تاجکستان څخه د بریښنا د پیرلو د یو قرارداد خبرو کړی دی. د شرکت نن په خپل شبکې په خوانی ټویټر لیکلی د قرارداد په ترکیه کې د بریښنا شرکت د اجرایی عمومي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د بریښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اساسزاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بریښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړه لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټه بریښنا د نوو موضوع د غځولو پر مسلې هم خبرې کړې ول شوي دي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړي. له تاجکستانه د نوي کال لپاره د بریښنا د پیرلو قرارداد دا داسې مهال کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک په ژمي کې د برېښنا له ډېرې پارچاوۍ شکایت کوي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وایي پخوانی صدر اعظم نواز شریف په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید وي. نواز شریف چې درې ځلې یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې او لکه د نورو صدر اعظمانو په څېر یې هېڅ یوه نه ده بشپړه کړې، په لندن کې له څو کلونو جلاوطنۍ وروسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې بېرته پاکستان ته ستون شو. نوموړی چې په فساد تورن او د بند له سزا سره مخامخ و پاکستان ته له ستنېدو وروسته د استیناف محکمې هغه ته براءت ورکړ. د محکمې دې فیصلې نواز شریف د پارلمان د یوې څوکۍ لپاره د نوماندۍ وړ وګرځوه. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د مرکزي او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات د راتلونکي کال د فبروري میاشتې په اتمه ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه دوه یو ورځنۍ و غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالۍ نن د ډسمبر په 8مه ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په تقپیر وګټله. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډلې د 1350 منډو تر جوړولو وروسته ټوله وسوځېدله. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په تقپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9مه نېټه د دریو نړیوالو والو شل ورځې سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د ماتلې واوریدل شي. د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو کورنیو ترمنځ چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د موسمي ناروغۍ کومې ناروغۍ دي او په څه اندازه ساري دي وړاندې درته په راپور کې وایو. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له دریو کورنو یوه یې په مخدره توکو روږدې ده. د لاملونو په اړه به یې وړاندې درته جزئیات ولرو. همدارنګه اروزګان ته به هم ورشو چې دوی شکایت کوي په دې ولایت کې ماشومان ناروغان دي.
موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاوره ده. د ورځې چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول مالا خو قربان سم وچکلې جانډو دغه وچکلې کې تخې دي او زکام یې بولې که چی شي بولې مالا.
همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات ووري چې په ننګرهار کې څومره ترافیکي پیښې شوې دي.
یو ځای یو ورور مې یو خور مې لکه شوال کوټه همدا پاتې
د هغه کورنۍ غړی دی چې ټول غړي په ترافیکي حادثه کې له لاسه ورکړي دي. دا چې ولې په افغانستان کې حادثه ډېرې شوې دي وړاندې درته جزئیات لرو. نو مطلب هم شته ملتیا مبارک.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو دوو سازمانونو له پاکستان د رسېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پېښې زیاتې شوې. ورزو امید زهیر ملته چې نور جزئیات راکړي.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له 500,000 ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپټمبر له 3 میونې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې شدید تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید له عملیې ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدید ناروغۍ 1,202,202 پیښې ثبت شوي، خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 سلنه له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلی. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 1.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمیر کې راستنیدونکو کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهاله سرپناو کې اوسي له ټولو زیات اغېزمن دي. ډبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 200,000 راستنیدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته د راستنه شویو شمیر نږدې 4,00,000 تنه ښودلی چې 8,000 ښځې دي. د ادارې په 3 نومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د رسنیدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه رسنه شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولې او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسیدونکو عمر خان له دوی یو د چوي ټوله کورنۍ ناروغه ده. زنانه چې دوی د چې بيماري
اخستې ده چې د دې ځوان کور کې بيماري هم چې دي د اثرې خوګيږي د خپل منې داس دې مونږ سرګو مترسې کله سره او پرشيږي کله د امه خو سره او پرشيږي ماشومان چې دي ټول شنه بغل دي توخه دی ویو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستنې شوی او کډوالو سنځو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوی کمیټې لوري راستنې شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوی دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې بیا په بیړه اغیزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر وايي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. دفتر په خپلې ټولنیزې شبکې په خوانې ټوئیټر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په هر دریو کورنیو کې یو یې د مخدره توکو له امله زیانمنه شوی. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاطوند لاملونه دي. تفصیل سنګا کړنور. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یو یې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا درجه زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پانا د چرشنبې په ورځ د دسمبر په 20مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویزر کسانو ته رسیدنه کړې. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوذ 80% د 15 کم عمره لرونکو ځوانانو دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نور رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمیر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغ دو د راټولولو درملنې او پایتیا د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړې دي.
د کابل خار اوسیدونکي او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوندې لڅبند دریو کلن رهیسی لکل نه چله دندې ګوخه کړی شوې دی په مخدره توکو روکته دی. د موریا زده رادیو سره خبرو کې د خپل خوان پړول
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خو ها خوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یو نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اتحاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د اتحاد لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي، دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي دوی د ځان لپاره په دې باندې د اتحاد شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار وچی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لري وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
بیا په هم افغانستان کې پات شو د خړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د دسمبر په میاشت کې د غنمو وړو او غړو پرته د نورو خوراکي موادو په بایو کې کمواله راغلي دي. د خصصمان د خپل ونیز بازار پر راپور کې د هم وايي چې د ډبرو سکرو لرګیو او بوري د بور اړې په ګډون د سونتوکو به هم د تیریونی په پرتله په دیونی کې اوڅه لوړ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د دسمبر د میاشتې د درېمې اونۍ د اونیز بازار پر راپور کې ویلي چې د اوړو په استثنا په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د 2020 کال د مارچ د میاشتې د دویمې اونۍ په پرتله هغه مهال چې د کورونا ویروس لا نه و خپور شوی د پام وړ لوړې شوې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2020 کال د جون میاشتې په درېمه اونۍ کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د غنمو، اوړو او غوړیو پرته د خوراکي توکو بیې د پام وړ لوړې شوې دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د ژمي د موسم لپاره سره په دیونۍ کې ورځنی مزدوري ته لاسرسي د تیریونۍ په پرتله 8% کم شوی او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو کې د یاد شمیرې د لوړېدو وړاندوینه کیږي. دا سازمان وایي تیریونۍ د ژمي د موسم لپاره دوه سره د سکارو، لرګیو او بوریاري په ګډون د ژمي د اړتیا وړ توکو به یو څل وړ شوې دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیې لوړې دوه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ادیبې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
بلان رفتن مواد سوخت، مواد خوراکي بسیار سخت
دي. سوخت او خوراکي توکو د بیل وړې دوسمو پر شمن ډیر غیس کړی دی. ټول بیکار هم دي، کټوټ هم نه لري. څه کال مونږ شو کولای چې لږی وخلو. ماشومان او ناروغان لرم، ډیره سخت ده. د ډالرو د بیل لوړې دوسره خوراکي توکو بیل وړ شوې او هم غسیل وړ پاتې شو. اوس چې ډالر ټیټ شي هم دي، به یو کې تغیرات نه دی راغلی.
مواد خوراکي د هم دغه قیمت تغیرات یې نامده ده.
زهرا چې د پنشیر ولایت دا اوس په کابل کې ژوند کوي، بیکاری ته په پام د خوراکي او سون توکو د نرخونو لړوړو به یو شکایت کوي.
هر چیز د قیمت اساس ګوشت خمای چې
هر څه قیمت دی، د ډېری قیمتي لاسه خو غوخه بيخي خوړلې نشو. سکاره من په 300 شوي، د بلوت لرګي سکاره هم نه دي، خراب سکاره هر څه قیمت دی. مکرونی هر څه قیمت دی، مکرونی من په 200 او بوره من په 800 ده.
سر 600 دورس.
خو د کابل ښار یو هټیوال نوید ادعا کوي چې د جمهوریت نظام په پرتله د خوراکي توکو بیې یو څه راټیټې شوې دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
قیمتای امروز به نسبت به قیمت
تنور راځي د جمهوریت د دورې په پرتله ډیر لږ توپیر لري او باید ووایم چې په دې ورستیو کې د جمهوریت دورې په پرتله به ډیر کم شوې دي.
دوران جمهوریت دری اواخر ارزان تر شده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د بیکارۍ، فقر او سړې هوا له امله د افغانانو لپاره د راتلونکي سخت ژمي وړاندوینه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې د 9.2 میلیونو خلکو په ګډون چې بشري مرستو ته اړتیا لري، له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو شړل به په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر نور هم زیات کړي. اوچا زیاتوي چې په 2014 کال کې له 12.3 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې مرستندویه بنسټونو په پرله پسې ډول په سږني ژمي کې اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو لپاره د بودیجې د نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ایز مسؤلین وایي دغه ولایت کې په تیرو لسو میاشتو کې 100 ترافیکي پیښې شوې چې پکې 9 کسان مړه او 155 نور ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ مرستیال د یادو پیښو په تړاو د یو شمېر کسانو د نیونې خبر هم کړی، خو کرشمیر یې وړاندې نه کړ. تفصیل په دې راپور کې ورو.
افغانستان هغه هیواد چې له جګړو وروسته په کې ډېره مرګ ژوبله په ترافیکي پیښو کې رامنځته کیږي. پرون سه شنبه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ورسنیز کنفرانس پر مهال ویلي چې تیرو لسو میاشتو کې ننګرهار کې 100 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 9 کسان مړه شوي او 155 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز د یاد مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل
په دغه ترافیکي پیښو کې 9 کسان، 4 نارینه، 8 ښځینه او 3 ماشومان دي ژوند له لاسه ورکړی دی. په دغو ترافیکي پیښو کې 155 تنه چې 13 نارینه، 12 ښځینه، 4 ماشومان دي ټپیان شوي.
نوموړي که څه هم کره شمېر وړاندې نه کړ، خو وی ویل د یادو ترافیکي پیښو په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. هممهال هغه کسان چې ترافیکي پیښو کې د کورنۍ غړي مړ شوي ادعا کوي چې ډیری موټر چلوونکي له دې امله بې احتیاطي کوي چې نشه وي. امیر چې د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او میاشت وړاندې یې په یوه ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 11 غړي مړ شوي ازادي راډیو ته وویل
دوه کورنۍ وکړې بارې کې راتلو زما چې دی یو خور دی یو ورور ده او یو مور ده او پلار ده. دا هغه چې دی
دغراس فرید د ننګرهار ولایت د اتمې ناحیې یو بل اوسیدونکی دی چې وایي 40 ورځې وړاندې وکلان وراره په ترافیکي پیښه کې ووژل شو
او زمونږ د کور نه لږ بیرون نه لږ تقریبا 100 متره چې د کور نه ونو 100 متره وړاندې او نو د پاس نه راغی او دې خوانه ورور مې روانو دا ماشوم د شانه منډې والې بس افغانې نور راغی او هلته څه وشو هلک په شهادت ورسېده. هغه د وجې نه بېخي دومره بعضې اکثرت عملي ګڼلبارانو
دغشان محمد الله چې د کابل او ننګرهار ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې هر ځل تللو کې د موټر چلوونکو د بېغورۍ او د لارو د خرابوالي له امله د ترافیکي پیښو شاهد وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه چې کله ننګرهار ته روانم په لاره کې ما ډېرې حادثې ولیدلې چې موټروانان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي ولې. په دې حادثو کې ځینې کسان ټپیان شوي وو. دا یو ځل نه ده، زه په څو ځلې د دې حادثو شاهد وم چې ما پکې ولیدل ځینې کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی وو او ځینې ټپیان شوي وو.
نوموړی له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په احتیاط او مسلکي ډول د موټر چلونه وکړي څو ترافیکي پیښې رامنځته نه شي. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې یو له ګڼې ګوڼې ډک ولایت دی چې په روان لمریز کال کې پکې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ترافیکي پیښو ډیروالی رامنځته شوی دی. دغه ولایت ته له کابله غځېدلې لویه لاره چې پیچلی جوړښت لري ډیری وخت پرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو د دغو ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابوالی ډیری وخت د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو سبب کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورسکان کې یو شمېر روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د هوا په سړېدو سره په ماشومانو کې موسمي ناروغۍ زیات شوي. د دې ترڅنګ دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم مني چې ماشومان په موسمي ناروغۍ وخت شوي او لګڼ ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم د مندو پلارونو غوښتنه کوي چې د خپل ماشومانو روغتیا ته پام زیات کړي. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ماشومانو کې موسمي ناروغي لکه سینه بغل او زکام زیات سوي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ماشومان د سړې هوا لامل ناروغ سوي دي او غنې سینه بغل او غنې نورې بیا په زکام اخته دي.
مانوم شپه ولاره موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاوره د ورځې چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول مال خو قربان سم وچکلې جانډو دغه وچکلې خو دې زکام یې بوله که چی شي بوله ولاخ نه ګولې چندانې تاثیر پرکې.
نو مین راغه پټان دی د بازار رسیدونکو
ولا وسم په دې ژمی کې مرزي سناسه ډیر سیوی دي زمخ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډیر په زکام اخته دي په شری اخته دي دا ډیر ماشومان اوس پخته سیوی دي زمخ خپل په کورنۍ کې تیر ورځ ما راوستلی و ډاکټر ته نو بیا مشه بخانی ته بوت لاته بستر کړل نو زکامونه ډیر سیوی دي د ستوني درد دی زکام دی تبي دي.
نو مې محمد حلیم د ژمی پر اتاک سره په ټوله هواد کې زموږ په افغانستان کې ماشومان ډیر په ناسناس او د زکام په ناروغي اخته کیږي ځکه د یخ څخه ساتنه نشته چندانې.
دی وای د ماشومانو د ناروغي کېدو لامل د دې لوري خپل ماشومانو ته نه پاملرنه و.
مانو نه لید اول بعد وجته د جون پر ستو سره بعد دولت هم جته متوجي سي او بعد خپل کورنۍ ار سره خپل اولاد ته متوجي او بل بعد دولت جته متوجي سي چې ځکه په شارو کې تیرونه او په مامو زیات په نور کورو دو زایو کې د غړ تیرونه سود کېږي د دې څخه اول ډیر ککړي او زیات خلک زکام کېږي.
د خلص مغشتنه دا چې په دې ژمي کې باید خپل ماشومان ته توجه جامیور پیدا کی د ژمي د هوا د سړېدو را رسیدو سره باید دی خپل ماشومان سم وروزي کچيري مريضان سين او رغان سين دي به ژر ډاکټر ته مراجعه وکي هغه ډاکټر ته بوزي نو د جامي او خوراکي توکي د شانې به سره برابر کی درسو ماشومان د ناروغي مخنیوي وسی.
د اورزګان یو شمیر روغتیا پالان هم خبر ورکوي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د ژمي پر اتاک سره په ماشومان او لویانو کې موسمي ناروغي زیاته سوي ده. روغتیا پالان وایي د کورنۍ مشران باید خپلو ماشومانو ته د هوا په سړېدو سره توجه زیاته کړي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی داخله متخصص ډاکټر غلام ضیا
د ژمی په یخ هوا کې تنفسي امراض سره زیاتیږي په خاص توګه لکه د نمونیا یا سینه بغل همدارنګ زکام یا ریزش شو یا سلنډي یا استما شو خو دا ځکه زیاتیږي په دې ژمی په یخ نه کې چې چون وایرس خپل د زکام چې د په یخ هوا کې ډیر فعال او په ژمی کې عموما خلک چې د په یو بند حال یا بند ځای کې اکثره ډیر وخت تیرینو الته سرایت زر کوي د یو نبل تزي خو کچیر ته فرضاً په مقرر توګه دی لاسونه او مینځي ځکه دا وایرس د لاس د وجه چې لاس کلسترګې پازې خولې ته وړي د دې لارې وایرس به سرایت کې ورځي که چې د لاسو مینځل شي مقرر توګه او دا رنګه ډبلې تودې جامې کوچنیانو لویانو ته واغوستل شي چې تازه وساتل شي همدارنګه په خونه کې بخاري وته اور بل شي خو د اور د دود نه باید ځان وساتي ځکه دا خپل دود هم دغه تنفسي امراض تشدیدوي نو کولای شي چې د امراضو په کنټرول کې رول ولري چې که چېرته دا اقدامات ته پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنېدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغي او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیر والی راغلی.
رینجن په شونځي کې داول سین سنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیاوار خلاص د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
وس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي چې هلته د ملګرو ملتونو د یوې ادارې په مالی همکارۍ 50 پروژې بشپړې شوې دي. د دوی په وینا چې په یادو پروژو کې کلیوالي سړکونه، ویالې، سربندونه او د پاکو اوبو رسولو شبکې شامل دي چې په ټولو څه باندې 1.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. دغه پروژې په مرکز پارونه او واما ولسوالۍ کې ترسره شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي په مرکز پارونه واما ولسوالۍ کې د یونپ سیا د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالی همکارۍ 50 پروژې بشپړې کړې او په کې شاوخوا 6000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې وه. د یادې ادارې مشر مولوی احسان الله احمد د دغو پروژو د ځانګړتیاو او پری د شوی لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالۍ کې 50 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې پروژو باندې ټوټال 1.4 میلیون 340,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د یونپ سومالی لګښت ډاکار موسسې له لوري تطبیق شوې. په دې پروژو کې 9 سړکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 14 د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 2 د اوبو رسولو پروژې او 1 د استنادي دیوال جوړولو پروژه شامل ده.
د ښاغلي احمد په وینا چې په دغو پروژو کې د هغو بېوزلو او غریبو کورنۍ ولاستیوي هم شوي چې کومو د کار او مزدوري کولو څوک نه درلودل.
چې په دې پروژو کې 6500 ځایي کلیوالو ته کاري ورځې رامنځته شوې او تر څنګ یې 500 بېوزله کورنیو ته 6,109,000 افغانۍ په ارزښت خوراکي بستې ویشل شوې.
که څه هم د پارون اوسیدونکو پر بشپړو شوو پروژو خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د خلکو ستونزو او بیروزګارۍ ته په کتو دې ته ورته نورو پروژو باندې هم کار پیل شي. د یادول وړ ده چې څو ورځې وړاندې د یونپس په مالی همکارۍ د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت د آبادۍ یو بیا رغونې د 40 پروژو چارې هم پای ته رسېدلې وې، خو لا هم د یاد ولایت زیاتې درې او کلي د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه، یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي، یا د وایستی والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برعکس شوی، دی وایي امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته 100% ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
دوی منی مې ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، چې دغه پروګرام درته په څو شیبو کې لرو. خطر هغه وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د العربی هوایی شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې ډیره د متحده عربي اماراتو د شرکت په اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په وروست کې الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربی شرکت اجرایوي رئیس عادل آل علي ویلي چې دا مسافرو ته د ښو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کول په برخه کې د شرکت د ژمنتیا نښه ده. له دې وړاندې کابل ته فلای دوبۍ شرکت خپل الوتنې له سره پیل کړی وي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرولو د یو قرارداد خبرو کړی دی. دې شرکت نن په خپلې شبکې په خپل ټویټر لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس سره او همدارنګه د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړو لورو د تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټ برېښنا د نوو موضوع د غځولو پر مسلې هم خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وایي پخواني صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید شي. هغه چې د څلورو کلونو جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر میاشت کې پاکستان ته راستون شو او د فساد په قضیه کې تورن و، د پاکستان استیناف محکمې ورته براءت ورکړی دی. په پاکستان کې انتخابات راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې ترسره کېږي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له متحده عربي اماراتو څخه د دوی ورځنۍ و غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالۍ نن ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په توپیر د غلوبه وګټله. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر 29 نیټه د درېو نړیوالو شلوړو سیالیو لوبلړې پیل کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت مې ومنه. د دې ونی د لوبو له میدانه په نيزي سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یورزنیو سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 کلن ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا ټراوټ د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5م پړاو سیالۍ پیل شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلماتې خوړلې ده او د خبرونې په دویمې نیمایي کې بدرته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړي. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شوي بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولې دي او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لدا کې سند رسنیزه کړي، خو نوید الحق پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپریږي. پدې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ خبرګون نه خودل شوی. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نورو لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یوځی ته ورسیږئ او بیا راشئ او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسئ او صرف تجارتي خواته لاړ شئ.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا این او سیز یې فسخه شول او همدارنګ به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو درېو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
بل نورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالي د دسمبر په 20مه نیټه د چهارشنبه په ورځ سره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپ وهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید، هغه 2 ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 3 ناسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 9 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 16 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړې به د ډسمبر میاشتې په 19 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپله رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ٹراؤٹ په انگلستان کې ورسنۍ سره مرکه کړې او ویلې دي د پخوخه د ازل قرارداد ورلېګل شوې ده او تمې خودلې چې لاسلیک به یې کړي خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک دروان کال د دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. خغلی ټروټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه چې ما وختي دي هماغه څه وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. روسل هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 ورځې نړیوال جام کې خېلو بنندارې ته وړاندې کړې، یو آر بی آی پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکو جناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د ډسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 500 ورځې نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 3 اوریزو سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندي لوبډله پر استرالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالۍ د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د دسمبر میاشتې په 20 نیټه پیل شوې و چې استرالیا په دوه پاړیو کې 219 او 216 منډې کړې وي. هندي لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وي او په دویمې پاړۍ کې ورته د استرالیا لوري د 50 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیها رانا چې په دوه پاړیو کې یو لوبغاړی سوځولي و غوره لوبغاړی شوه. د استرالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1908 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وي او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د ویلې ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبي بسکشۍ 5 پړاو سیالۍ د سې شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د دسمبر په 14 نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبه کې 12 ولایتونه ګډون لري چې پاول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسی سیال څخه ماته وخړه. د آزاد مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د دسمبر په 14 نیټه د یک شنبه پورز عبدالکریم بدخشی د لوبي په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماته خړلې ده. یا د سیالي د روسیې په مسکو خار کې تر سره شوه. خاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپل و سیالې ګټلې وی او یوای بیللې و. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 14 نیټه د یک شنبه پورز د یاد هیواد په پلازمین ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي و. هغه په 14 سیالیو کې خپل سیالان ناک اوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنی بل اتل دیوینتی وایلډر د نیوزیلندی جوزف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلډر تر دې وړاندې یوازې 2 ځل د سوکوهنې له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د دوو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربندې هم وګاټه.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی و چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لخپل دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي خو موږ غوښتل دي چې د پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واوري احمد صاحب د کرکټ بورډ د پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیواله لیګونو کې د 2 کرور لپاره انوسی اجازه نه ورکوي؟
بالکل زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم مجیب او فضل حق فاروقي او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیدا خپل نظریات هم شیر کړي دي خو زدم روایم چې کدا کار چیرته کېده یا د سی پیسې کېده یا د سی کانټراکټ جوړیدای نو لوبغاړو سره باید شریکی سوي وای یا یو میټینګ سوي وای. په میټینګ کې به کرکټ بورډ خپل اندېښنې ویلې وي, لوبغاړو خپل اندېښنې ویلې وي, اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسیدلو بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ سوي وای چې هغه د دې کار اپروول ورکړای وای نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکار نه سو. نو دا رقم پیسې سیدي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم پیسې او ډیسیژنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډیر زیات خبرګونونه ښکاری دا بنو.
کرکټ بورډ ویلی چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه بالکل نه, دا رقم بندیزونه د حلار حل نه ده, دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو بکوي هغه ملزان سره یو فکر بلري سله کرکټ بورډ نه ډیر زیات میچ پیس او ډیر زیات تنخواه او ډیر زیات سہولتونه ډیماند کی یا وغواړي نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیماندونه به ومني کنه. دا به یو بل بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای شي نور ډیر زیات ستونزې وزيږي. نو دا سیدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو د سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا کوو وایو یو فیصله ده بورډ سیدا خپل هغه پاور او خپل کنټرول سیدی په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې سیدا د یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی ده. خو دا پیغام سیدا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبیني سیدا موږ نشو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل که وګورو د افغانستان کرکټ سیدا ډېرې وسیع کرکټ ده او د 200 ولایتو کې کیږي, 500 رجستر کلبونه لرو, اداره لرو, دا ټول سیستمونه چلول دی. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کیږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کیږي چې ډېر زیات فنډ وي, ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سیدي اړین دي, ضروری دي, ځکه د دې پایدې هم ستاسو پایدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي, په خپلو کمزورو کوي نقطو به ډېر کار کوي, ټیم به په یو پلان باندې وي, پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا پایدې هم لري خو کبیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم به د زونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده تاسو شاهداني خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلې.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرین بولټ, کوانټین ډیکاک او د ویست انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل پدې کې ستونزې نشته په ډېر دنیا کې هم د سي مخکیم د سي کیسو مونږه د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې سوي یو څه مسله او کیسه پدې کې نشته چې قراردادونه لري او دایل بورډ سره لوب کوي ډېر ملکونه سي دي ډېر کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ور کوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوب کوي کمنګ د ایرلند مثال راوخلو پندش پګول وبغاړي کې د سې قرارداد ولري د سې نور ټیمونه کمنګ د سې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسې ساته او په ډیر غټه ساته باندې قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي نو ډیر زیات پیسې خپل وبغاړو تور کوي د دې کې بستون زنه وي خو یو وستون زبدا وي سه لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیس کمپونو کې حاضر وي سه د ټیم په ګډرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي روزنیس کمپونه باید بیا مس نه کی نو بغاړه د قرارداد لوب کول هیڅ ستونزه نه لري
تر دې بندیز پرته بل کوملار نه و چې دا موضوع پر حل شوی وای
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلې سو خو زه یو طریقه ویلې سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری کداغه بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګ ور کوي سو کداغه بنچ مارک نه دی پورته لاړ درې لیګ کوي سی د سی او طریقې باندې کولای سو چې دې کار کړای وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفورمنس دی یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفورمنس کوي نو دومره زیات لګونو اجازه به ور کول سی نو د سی او کار کې د د چیری په ټیم کې دی چې پرفورمنس ډې زیات دی خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفورمنس پاغ لیول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینګ کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینګ چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینګینګ نسی ټچ کولای غوته باید د لګونو اجازه نه وای ورکړي د سې ډیر مثالونه خبرې کېدای شي چې په هغه باندې کار شوی وایي
د کرکټ بورډ یا د پریکړې خبرګونونه لرل ډیرو خلکو یې ملاتړ کړ او کړه خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی او شمیر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدلونه دومره زر نشي پیدا کېدای یا همدا سده
دغه لوبغاړي سره کم ټیم تر اغلی دی او په کوم عمر کې قرار لري دوی د افغانستان د پاره روان پندش پک کال یا لس کال نور هم کرکټ کولای شي نو دومره زر د دوی بدل هم نشي پیدا کېدای او که بدل ته لاړ سو نو اوس کدی یو یی خلاف مونږه لوب کوو نو د دوی نه دی زړه لوبغاړي چې هغه د مونږه هیڅ کله بدیل نسی کېدی د دوی بدیل نسی کېدی هغه لوبغاړي لوب کوي کچې ته د بدیل طرف ته تلای بیا په دغه ځای کې باید ځوان لوبغاړي وای مونږ ځان سره لرلای نو ډیولاپمنت باندې هم کار سي دا ډیر د لوبغاړو پر روزنه او دغه قسم بدلونو ته کار نه دروان یا کار نه کیږي نو تر اوسه پورې ماته د سنخ کاری سي د لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي او د سنخ کاری سره روان دوه درې کالو کې دی پیدا سي اپ انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریال نخ کاری څنګه د لوبغاړو بدیل سي
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم زی نو په شلوریز نړیوال جام کې به د لوبغاړو نشټون څومره بد غیز وکړي په افغان لوبډل باندې
بالکل تاثیرات به ډیر زیات وي درې ور ډیر زیات مهم بولر دی د ټیم او د ټیم هغه د بولینګ د برخه بالکل سې د منګه بولینګ برخه لمخ کې نړی زیاته کمزور ده نو دغه بولینګ برخه نه کده درې کس ووزی منګ بل ډیر ستونز سره مخ سو منګ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرنو منګ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور بم ډیر کم سي نو د ځان بولری نو لوبغاړ ته په کار دي سل ډیر حکمت او لډیر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ د پاره او د افغانستان د پاره لډیرو مسایلو نه تیر سي
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سی ټول کارونه سم روان کړی دي
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بسون جی وی یا ستونزې شته د سه هم نه د سی ټول کارونه دومره د پالیسی مطابق روان دي یا د سی ډیر دي قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسی تطبیقاتو باندې ټول کارونه ډیر سم روان دي مونږ کو ګورو د سلیکشن پالیسی سرغړونه مکړه ده د ایچ آر پالیسی سرغړونه سوي ده نور سرغړونه ډیر روان دي نو په د سه هم نه د سی ټول کارونه دي په دې سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د سیو بل کمیټه جوړ سی چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو سی سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي تر څو پورې دا ستونزې حل کی او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کی.
اوس کومه لار شته چې دا ستونزې حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لار شته. ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې، ټول ټیم دی راغون سی، ټول ټیم دی کینی، ټول ټیم سو کسان نه دی. ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول، مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ. مطلب مونږ هم شاته ایډیا دا وا چې دغه کورس به عملی کوو، او خو بیا دغه هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دي چې تعلیم یافته دي اوسیږي او په ډیرو مسایلو د سر خلاصي داسې مسائل وي چې د غشا ته کومه آیډیا یا کوم فکر پروت وي د کرکټ بورډ، هغه باید هغه فکر او هغه آیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي، تر څو لوبغاړي په دغه حرکت باندې پوه سي چې بورډ ولې د حرکت کول غواړي. نو موږ هغه ډیسپلینري کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغسې لوبغاړو خپل ډیزاین کړ، خپل اساین کړ، چې موږ به آینده کې په دغو شیانو ته ډیر فکر کوو. دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي. نو د سیو کار کېدای شي سیو ټیم را ټول ټیم را غون کړی سی، او ټول ټیم سره په دې باندې بیا سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره. نو ضرور به د لارې حل راوځي. ام څنګه چې دوی غواړي همداسې حل به راوځي، خو دا په بریښنالی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده. نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سین، که چېرته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوبغاړو سره، نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم، بعضې لوبغاړو ته د دری لګونو اجازه ورکړل شوې ده، او بعضو ته د دوه لګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم. نو که دا چلند وي، بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزیږي، د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي، او ټول یو قسم باید سي ده، ټولو ته یو قسم فکر باید وسی. یو قسم چلند خو سیده ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنسټرکټیو کلچر د پاره، چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. که څوک سټار وي، هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي، سو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخنیول کېدای شي د ډیر لګونو. هغه لګونه که وګورو چې دغه انټي کرپشن سیستم ډیر خوي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي، لکه پی سی ایل او آی پی ایل او داسې وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي. داسې د هر لیګ چې په هر ملک کې وړوکی یو غټ لیګ کیږي، نو دغه اجازه سي دا باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیګ دي چې ډیر زبردست کیږي، که آی پی ایل ده، پی سی ایل ده، بگ بیش ده، د دین لاندې دا نور لیګونه دي. نو په دې باندې د غور وسي، فکر دي وسي کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لوبغاړو لوبغاړو ته نه ورکوي. په دې باندې هم څه ده فکر کېدای سي او په دې باندې خبرې کېدای سي.
ورسته پښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیګونه ونه لوبوي، نو پر اتلونکو کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لږ واخونه سره مخ وي، همدغه سي ده؟
د دې سده ډېر زیات ژوندۍ مثالونه دي، لکه موږ سي درواخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 13 کالو کې حل نه شوې. نو ټول دا فکر لري، دا مشکلات شته، او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شی باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي، او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي، نو دوی سره باید نقدي مرسته څومره وسي، او د دې د روان د فیوچر لپاره په کوم په پلانینګ او په داسې یو پلان باندې کار وسي چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو، د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.